د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو ترنو اوریدونکو پروګرام ته بیا په خیر راغلاست. ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه مو تر پنځو بجو ده په خبرونه کې خبرونه او رپورټونه درته لرو. نن د حمل د میاشتې 22مه نیټه ده، د مارچ د میاشتې د 11مې سره برابره ده. په دې خبرونه کې به وروسته رپورټونه راسي. اول به ملالۍ بشیر ته وخت ورکو چې د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
بمړید ځینو خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر د فاریاب ولایت مرکز میمنی ته د اوبو رسولو د پروژې د کار پیل افتتاح کړ. د ملي امنیت ریاست ځانګړو ځواکونو په روزګان ولایت کې د طالبانو د یو نظامی مشر پر کور عملیات کړی دي او نن په هند کې پارلماني انتخابات پیل شول. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر د فاریاب ولایت مرکز میمنی ته د اوبو رسولو د پروژې د کار پیل افتتاح کړ. محمد اشرف غنی نن تر غرمې مخکې میمنی ښار ته ورسید. د افغانستان جمهوری ریاست په یو اعلامیه کې وایي چې میمنی ښار ته د اوبو رسولو پروژه 40 میلیونه افغانۍ لګښت لري او په یو نیم کال کې به بشپړ شي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د دې پروژې له لارې به په میمنه کې شاوخوا 8000 کورنیو ته د څښلو پاکې اوبه ورسیږي. د ملي امنیت ریاست ځانګړو ځواکونو په اوروزګان ولایت کې د طالبانو د یو نظامی مشر مولوي شرف الدین پر کور پوځي عملیات کړی دي. له دې ریاست څخه په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې د عملیاتو په نتیجه کې 13 سختریز وژل شوي، 6 میله درنې وسلې، 30 وسایتو ضد ماینونه، 15 لاسي بمونه او سلګونو مرمۍ ترلاسه شوي دي. د کندهار ځای چارواکي وایي چې د 03 قطعې ځانګړو ځواکونو پرون مخستن د یو ښوونځي سرمالی مواجه. د 03 قطعې ځانګړو ځواکونو تیره شپه د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د یو ابتدایي ښوونځي سرمالی موجلې. د کندهار د پنجوایي ولسوال فضل محمد اساقزي ازادي راډیو ته ویلي چې سرمالی محمد ګلخان په خپل کور کې وژل شوی دی. د پیښې انګیزه او لامل تر اوسه نه دی معلومه او د کندهار امنیتي ځواکونو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د کندوز په چهاردره ولسوالۍ کې د 9 ملي پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د کندوز د ولایت شورا مرستیال صفی الله امیری ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماخستن یوه بجه وسلوالو طالبانو د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ د امنیې قومندانۍ پر ودانۍ حمله وکړه. د په وینا نشته د سهار ته 4 بجو روانه وه او په نتیجه کې 9 د پولیسو سرتیري ووژل شول او 10 نور ټپیان شول. د شاغلی اميري په وینا په نشته کې طالبانو ته هم تلفات اوښتي خو د دقیق شمیر په اړه یې څه ونه ویل. د کندوز د پولیسو ویاند انعام الله رحماني د چهاردرې ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ حمله تایید کړه او دا یې هم وویل چې دواړو لورو ته تلفات اوښتي دي خو دقیق شمیر تر اوسه نه دی معلوم. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. نن په هند کې پارلماني انتخابات پیل شول. د رای ورکولو بهیر د میتر 19 دوام کوي او شاوخوا 900 میلیونه هندیانو د رای ورکولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي دي. د وړاندون لمخې د صدر اعظم نریندر مودي په مشرۍ واکمن بھارت جنتا ګوند به شایي بیا خپل مخالف ملي کانګرس ګوند مات کړي. یو رای ورکونکی سوپرا گنگولی د انتخاباتو په اړه داسې وایي:
I'm voting since I attend the
زلاتلس کلنۍ رئیس رای ورکوم. دا زما حق دی او پی پویګم. زه خو کوم چې د دې دیموکراسي یو برخه يم او غواړم دا کار دوام وکړي.
د پنځ شنبه له سهار هنديان درای ورکولو مرکزونو ته ورغلل. دوی به د هند پارلمان 1543 غړي ټاکي. د سودان ولسمشر عمر البشیر ورسته ل 10 کلنۍ واکمنۍ نن د پاوز لخوا اړ استل سوچله واکلې رسی. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې د سودان په دارفور کې حکومتي سرچینو او د اقتصاد او تولید وزیر عبدالمحجوب حسین په دوبی کې میشتي الحوتس تلویزیونی شبکې ته ویلي چې عمر البشیر له دندې ګوښه شو. د سودان د پخوانی صدر اعظم صادق المهدي زوی نن ویل چې عمر البشیر او همکاران یې په خپلو کورو کې نظر باندې دي. د دولتي تلویزیون راپور وایي چې پوځ به ژر یوه مهمه اعلامیه خپره کړي. د سودان په پلازمینه خرطوم کې د دفاع وزارت او لوی سرکونو شاوخوا ځواکونه ګمارل شوي دي. په همدې حال کې زرګونو کسانو د حکومت پر ضد د سودان د دفاع وزارت مخې ته لاریونونه وکړل. په سودان کې خلکو څلور میاشتې مخکې د عمر البشیر د واکمنۍ پر وړاندې اعتراضونه پیل کړي وو. د مصر په قاهره کې د روسیې د سفارت د کنسلګری څانګوایي د روسانو یو ډله چې مصر د 2013 کال په اګست میاشت کې نیولې وه په سخت دریځۍ تور نسوه. د کنسلګری څانګې مشر یوسف اباکاروف وایي چې په قاهره کې یوې محکمې له انګشتیا څخه د پینزو روسانو پر وړاندې د دې قضیه لومړی غونډه د اپریل په 9 جوړه کړه. اباکاروف وایي روسي ډیپلوماټانو د یو مشکوک کس پلار ته چې له انګوشتیا څخه راغلی و محکمې ته د ورتګ اجازه ورنکړل سوه. ده وویل چې مصري چارواکو ورته ویلي چې د محکمې غونډې د بندو دروازو تر شا کېږي. اباکاروف وایي چې تر توقف وروسته لومړیو پنځو مشکوکو روسانو ته اجازه ورکړل سوه چې له څارنوال سره وویني. ده ویلي چې وروسته روسي ډیپلوماټانو ته خبر ورکړل سو چې دا 15 کسان د سختریځي په فعالیتونو تورن سوي دي. ده ویل چې یو قرغز الاصل روسي شزه هم د سختریځي په فعالیتونو تورن سو. دا شزه 15 اولادونه هم لري. او د برتانیې پولیسو د ویکیلیکس جوړونکی جولیان اسانج نیولی دی. اسانج د اکوادور په سفارت کې نیول سوی دی. میټروپول پولیسو نن وویل چې اسانج به په ویسټ منستر کې ژر تر ژره محکمې ته وړاندې سي. اسانج وروسته له هغه ونیول سو چې د اکوادور حکومت ته د پناه غوښتنه رد کړه. دی له 2012 کال راهیسې په لندن کې د اکوادور په سفارت کې اوسېده. 30 کلن استرالیایی جولیان اسانج د اکوادور له سفارته د وتلو ډډه کړې وه او ادعا یې کړې وه چې که دی امریکا ته په لاس ورکړل سي دی بل هلته د افغانستان او عراق د جګړو په اړه د امریکایي ځواکونو د 500,000 محرمو اسنادو د افشا کولو په تور محاکمه سي. د خبرونو پای.
اوریدونکو د ازادي راډیو اورئ د مازدیګر 4:00 و دقیقې دی. د دې خبرونې په جریان کې به وروسته تاسو ته رپورټونه لرو. ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې تاسو فاریاب د افغانستان د جمهور رئیس د نننی سفر له جزئیاتو خبرو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په فاریاب کې د نسائی ولادي و شفخانه پرانستله. د غلام محمد میمنګي فرهنګي مرکز جوړولو ژمنه یې کړې ده او نور ژمنې هم د فاریاب له خلکو سره کړې. د جمهور رئیس ویاند وایي
دفعه سی سفر دیدار با سپیدگان تلپای اخیر بود و در این حال تنگی تعداد چند پروژه هم گذاشته
شد. با دیخ پروانه که بواری چی در امریکا در متحد و ایالات در بحرانوی و چار و وزیر مایک پومپیو ویلی چی حکومتی غاری پا افغانستان که در جگل چی بپای معلومیجی بالاخره پای ته ورسوي. دا مایک پومپیو د خبرو جزئیات په درته خبرو کړو. په خبرونه کې له هلمند رپورټ لرو. د هلمند والی د سنگین د عملیاتو په اړه څه وایي؟
کم سیمه چې مونږ نیولې دي دا به په کلکه دفاع وکړو. ټول هلمندیانو ته به وعده ورکوم چې دوی به آرام خپل ژوند او تعلیم وکړي.
خو په هلمند کې د پوځي چارو یو شمېر کتونکي وایي چې ځینې ستونزې لا هم شته چې د هلمند امنیت ته تهدید پېښوي.
د دې وسلو په ویش کې یا ستونزې لري او بل داسې د لوجستیکي هغه کې او بل په اکمالاتو پر سوالو کې ستونزې لري او طبعا سينو بکفایت خلک به په چوکیو کې وینو.
په دې خبرونه کې به د رپورټونو تر څنګ تاسو ته دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ملګرو ملتونو د کوچیانو د ادارې یونیسف سره د ازادي راډیو ګډ پروګرام او د کور کلی پروګرام. تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن فاریاب ته ولاړ او په میمنه کې ځینې عمل منفیه پروژې پرانیستې دي یا د هغوی د پرانیستلو ژمنه کړې ده. د فاریاب یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په دې ولایت کې د جمهور رئیس سفر یو نمایشي حرکت و. دوی وایي چې په دغه سفر کې جمهور رئیس د خلکو ستونزو ته سمه پاملرنه ونه کړه. مخکې تر دې د افغانستان د جمهور رئیس ویندویانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې سفر هدف په فاریاب کې په وروستیو کې له سیلاب ځپلو سره خبري او د هغوی د حال پوښتنه ده. واصل وصال په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د فاریاب ولایت اوسیدونکي چې په دې وروستیو کې ناامنۍ او سیلابونو سخت ځپلي د حکومت مرستو ته په تمه ول. ولسمشر محمد اشرف غنی ولایتونو ته د خپلو سفرونو په لړ کې دا ځل فاریاب ولایت ته ولاړ او دغه ولایت یې لومړی درجه اعلان کړ. ولسمشر ماڼۍ وایي ښاغلي غنی فاریاب ته په خپل دغه ورځني سفر کې ځینې ټولګټې پروژې هم پرانیستې. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي ولایت هم لومړی درجه اعلان شو خو د سفر اصلي هدف سیلاب ځپلو سره د مرستو کول و. په ورته وخت کې د یو شمېر پروژو د بنسټ ډبره هم کېښودل شوه او خلکو سره هم کتنې وشوې. ولسمشر محمد اشرف غنی د فاریاب ولایت سیلاب پولیس را په کتنه کې د قربانیانو کورنیو ته د 1,00,000 افغانیو او ټپیانو ته د 50,000 افغانیو د مرستې د ورکړې اعلان هم وکړ. هغه په دغه ولایت کې د ښځو لپاره د یونیسای ولادي روغتون او د پاک اوبو د رسولو د یوې شبکې د پرانستې ترڅنګ د امام ابو حنیفه په نوم د یو جومات او د غلام محمد میمنګي د فرهنګي مجتمع د بنسټ ډبره هم کېښوده. نامنی او د لویو لارو تړل کېدل د فاریاب ولایت د خلکو له عمده ستونزو څخه دي چې د دغه ولایت د اوسیدونکو په خبره د دوی په ژوند ناوړه اغیز کړی دی. خو ولسمشر د فاریاب ولایت اوسیدونکو سره ژمنه وکړه چې یا د ستونزو ته په جدي توګه پاملرنه کېږي او د ده په خبره افغان ځواکونه چمتو دي چې په فاریاب ولایت کې امنیت ټینګ کړي. خو د فاریاب ولایت یو شمېر اوسیدونکي بیا ادعا کوي چې دغه ولایت ته د ولسمشر سفر د دې پر ځای چې د دوی درد دوا کړي د دوی کارونه یې په ټپه ودرول. د فاریاب ولایت دو تن اوسیدونکي ابراهیم او شیر محمد مبارز
د جاده های خالی قدم میزنه در حالی که همه دکان
دی وای ولسمشر د خار په تشو وټونو کې قدمونه وهل او د خار ټولې هټۍ بند وي. امنیتی تدابیر تر دې کې چې جدي نیول شي و چې چاته له کوره د وټو اجازه نه و. درې ورځې کېږي چې د ولسمشر د راتګ خبرې دي او ټول واټونه او کوڅې بند دي. هیڅوک د ښار په داخل کې په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولی او هټۍ تړلې دي. دوی دا ادعا هم کوي چې ولسمشر په خپل دغه سفر کې له ځینو تکراري سیرو سره وکتل او کومې پروژې چې پرانستې هغه هم خلکو ته چندان ګټور نه دي. ولسمشر په داسې حال کې فاریاب ولایت سفر وکړ چې د دغه ولایت د امنیت قمندانۍ د معلوماتو له مخې وسلوالو مخالفینو تېره شپه د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ حملې وکړې چې تر سهار دوام درلود چې په پایله کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم اوښتې. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
تاسی دا واسل وسال رپورت واورید چې میمنی ته د افغانستان د جمهوریت سفر جزئیات مو پکې واورېدل. د افغانستان جمهور رئیس ژمنه کړې چې په فاریاب کې به د غلام محمد میمنګي یو فرهنګي مرکز جوړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د امریکا د سنا جرګې د نړیوالو اړیکو په کمیټه کې پرون د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې او د سنا د جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیټې د یو شمېر غړو هغو اندېښنو ته ځوابونه ورکړي دي چې هغوی د افغانستان پر حالاتو باندې څرګندې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې حکومت یې غواړي چې په افغانستان کې د بې پایانه جګړې ختم پیدا کړي. په دې اړه نور جزئیات به اسمت څاروان در واوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په تیرو دوو ورځو کې د خپل هیواد د سنا جرګې دوو کمیټو ته حاضر شو او د افغانستان په ګډون د یو شمېر مهمو نړیوالو مسئلو په اړه یې د سناتورانو پوښتنو ته ځوابونه وویل. مایک پامپیو د چهارشنبه په ورځ د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو په اړه د امریکا د روانو هڅو په باب وویل چې ولسمشر ټرمپ په زغرده ویلي چې غواړي دا بې پایه جګړه پای ته ورسوي او امریکایي پلاوی په دې برخه کې هلې ځلې کوي. د افغانستان له حکومت، طالبانو او د سیمې له هیوادونو سره د زلمی خلیلزاد لیدنو کتنو ته په اشاره وویل. نوموړی د داسې شرایطو د برابرولو په لټه کې دی چې ولسمشر ټرمپ یې یادونه کړې، یعنی د امریکایي پوځیانو د شمیر کمول، د امریکا د لګښتونو کمول او د امریکایي پوځیانو د تلفاتو کمول. پامپیو همداراز وویل چې ولسمشر ورڅخه غوښتي چې دا کارونه باید په داسې ډول وشي چې د امریکا پر خاورې د حملو خطر ورسره له منځه لاړ شي. پامپیو د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي سناتور جین شاهین د دې اندېښنې په باب چې د افغانستان حکومت د سولې له پروسې څنګ تکړای شوی دی وویل، د افغانستان حکومت هم د نورو خواو په شان په خبرو کې شامل دی او په دې کار کوي چې طالبان او حکومت دواړه په خبرو کې حاضر وي. د تر دې یوه ورځ وړاندې د سنا جرګې د تدارکاتو په کمیټه کې هم په دې ټینګار وکړ چې د افغانستان حکومت د سولې په خبرو کې مرکزي رول لري. د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل تر ضمانت ورهاخوا ویلی شي چې د افغانستان حکومت به د دې معاملو په مرکز کې وي او معاملې به د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. سناتور شاهین په دې هم اندېښنه لرله چې د طالبانو پر خبرو څومره باور کېدای شي او هغوی به صادق وي. د بهرنیو چارو وزیر د سناتور شهین اندیشته رد نکړه. وی ویل چې باید دا په عمل کې ولیدل شي چې طالبان څه کوي. دا هم وویل چې نه یوازې د طالبانو په برخه کې ژوره بې باوري شته، بلکې د افغانستان په تړاو د ګڼو نورو لوبغاړو په اړه هم بې باوري شته. پمپیو د افغان ښځو د حقونو او د افغانستان د پرمختګ په اړه هم پوښتنو ته ځوابونه وویل او زیاتې کړه د ښځو په برخه کې د زلمی خلیلزاد خبرې شوي او دوی هڅه کوي چې افغانستان د شاخواته نه بلکې مخ په وړاندې روان وي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوریدونکو، په هند کې نن پارلماني انتخابات پیل سول. د هند خلک نن سهار وختي لا د رایو اچول لپاره د انتخاباتي مرکزونو ته په تګ راتګ کې دي. په هند کې به دغه انتخابات په وو مرحلو کې ترسره سي او د می د میاشتې تر 23 نیټې پورې به وي. د رپورټونو پر اساس په هند کې 900 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل سوي دي. دا چې څومره کسان به د دې څخه رای ورکوي دا به وروسته معلومه سي. په هند کې دوه مخکښ ګوندونه په دغو انتخاباتو کې ډېر مطرح دي، چې یو د هندو ملت پالو ګوند بارتیا جناتا دی او بل د هند کانګرس ګوند دی. په دې خبرونه کې به وروسته د هند پر انتخاباتو تاسو ته معلومات وړاندې کړو. مفصل رپورټ لرو د اروېدو لپاره یې را سره اوسئ که په هند کې د انتخاباتو سره علاقه لري. اوس ورځو هلمند ته. د هلمند والی د ازادي راډیو خبریال ته نن ویلي دي چې د سنګین ولسوالۍ د نیول لپاره په شدت عملیات پیل شوي دي. د هلمند والی ویلي دي چې دوی به د هلمند خلکو سره ژمنه کوي چې امنیت پورته ټینګ کړي. نو وګورو چې په هلمند کې د پوځي چارو یو شمېر څارونکي د والی د خبرو په اړه څه وایي. د دې ټول لپاره الیاس دایی رپورټ وړاندې کوي.
د سنګین د مرکز د نیول لپاره د پیل شو عملیاتو میاشت پوره کیږي. که څه هم چارواکو په رسمي ډول د دې عملیاتو د پیل پر مهال د تلفاتو دقیق شمېر تایید نه کړ، خو د عملیاتو کې افغان ځواکونو ته د درنو تلفاتو د اوښتلو خبرونه ورکول سوي ول. د هلمند والی وایي سره له دې چې پخواني ولسي سیمه به ساتي، په سنګین کې عملیاتو ته شدت ورکړی دی او ډېر ژر به د دې ولسوالۍ د مرکز د بیرته نیولو اعلان وکړي. تورن جنرال محمد یاسین چې په یو خبري ناسته کې معلومات ورکول ول، یوازې 13 ورځ افغان ځواکونو د سنگین ولسوالۍ د مرکز په لور د 4 کیلومتر په شاوخوا کې پرمختګ کړی دی.
مونږ اوس ډېر یو ښه منظم پلان سره د سنگین دوباره عملیات مونږ چا بل په هفته ولاړو او د نوي قومندان هغه دغه مولید بریفینګ مولید د غیر حمایت لپاره مونږ خپل ټول شیان اکمال کوو. بل اخر پرون عملیات شروع شوی د پلان مطابق مختزي تر پرونه پورې چې عملیات شروع شوی ته حدود 5 کیلومتر په شکل
د سنگین مرکز ته نږدې کته هم کلونه کیږي. د 215 میوان کل اردو دوه هم لوازای په ځای ده، خو د 2015 میلادي کال په نیمایي کې د وسلوالو د سخت او ډلیزو بریدونو په ترڅ کې د ولسوالۍ مرکز سکوت او هلته غزیدل لار هم په خونړي مسیر بدل شو. د پوځي چارو کارپوهان وایي حکومت سره لدی چې د سیمو په نیولو کې ستونزه لري د سرتیرو د کموالي له امله ساتلی هم نسی. لدی جمله عبدالرشید ناصری وایي سرتیرو ته پر وخت مهمات نه رسیږي او رهبروی په سطح باندې کمزوري د افغان ځواکونو د تلفاتو باعث کیږي.
حکومت کې ستونزې ډېرې شته، ځکه چې دلته د افغانستان سیاسي متحدین چې دي یا ستراتیژیک ملګري چې دي هغه په کافي اندازه وسلې ورکړي دي، که امریکایانو دي که برتانویان دي که هغه اروپایي ټولنه دي هغه نور ناټو غړي دي، هغه وسلې ورکړي ده چې دوی د وسلو په ویش کې یا څه ستونزې لري او بل داسې دي چې د لوجستیکي هغه کې او بل په اکمالاتو په رسولو کې ستونزې لري او طبعا چې نور بې کفایته خلک به په چوکیو کې وي نو خامخا په دې کې ډېر غټ ستونزې راځي.
ناصر وویل هوا ګرمیږي که وضعیت دغه ډول دوام وکړي لري نه ده چې په ژمي کې نیول سوي یو شمېر نور سیمې به هم د افغان ځواکونو د لاسه ووځي، خو د هلمند والی بیا د نیول سو سیمو د ساتنې ډاډ ورکوي. تورن جنرال محمد یاسین د نادالی د امنیتي کمربند په اړه د موجودو اندېښنو په ځواب کې وویل د کرشک نه د مارجې تر عبادالله کول پورې د بوغرا پر نهر امنیتي کمربند مضبوط دی او هیڅ کله به سکوت ونه کړي.
کم سیمې چې مونږ نیولې دي دا به په کلکه دفاع وکړو. ټول هلمندیانو ته به وعده ورکوم چې دا به دینه به دفاع وکړو، دوی به آرام خپل ژوند او تعلیم او تربیت د ځوانانو مخه وکړي او د دینه پر علاوه مونږ نور پېښویان هم لرو چې همدا اوس تاسو د سنگین عملیات بیا دوباره مونږ شروع کړی دی او ان شاء الله په دې لنډ ورځو کې به مونږ سنگین مرکز هم فعال کړو او د دې شاته مونږ د نورو ولسوالیو نیول او د دشمن دفاع کولو پلانونه هم لرو.
پر دغه کمربند نږدې هر شپه درنې نښتې کېږي او دواړو غاړو ته درنه تلفات هم اوړي. د هلمند والی ویل د وسلوالو د مشرانو پر پټن ځایونو او د هغو د کومندې پر مرکزونو یې بریدونه او د شپې چاپې ډېرې کړي دي چې دغه کار د هغوی رول کمزوری کړی دی. خو کمربندې سیمو ته نږدې خلک وایي اوس هم نږدې هره شپه پر افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو لخوا درانه بریدونه کېږي. طالبانو تر اوسه د سنګین د مرکز په لور د عملیاتو د تازه پیل او شدت په اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. همدلیاستی د ازادي راډیو هلمند.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې به ورسره یو جالب رپورت واوري چې په افغانستان کې د پوستي خدماتو په اړه دی. تاسو کله په پوسته کې چې سوالی دي یا مترلاسه کړی دي که علاقه لري نو د رپورت اړیدو لپاره سره اوسي او کولای سي چې تاسو خپل تجربه مشته د افغان بیسیم د تاسو اتل شمیرې لاري په پیغامونو کې زموږ سره شریک کړئ چې تاسو کله په پوسته کې چې استولي یا مچا درته راستولي دي څه رقم تجربه مو کړې ده. د افغان بیسیم پر تاسو اتل شمیره باندې خپل مسیجونه پیغامونه راوستوي موږ به په دې خبرونه کې درته خبره کړو. خو تر هغه مخکې ونړیواله مسله لرو. په هند کې نن پارلماني انتخابات دي. د هند پارلماني انتخابات د نړۍ له ډېرو په زړه پورو انتخاباتو څخه ګڼل کېږي ځکه دا انتخابات په اوو مرحلو کې کېږي او تر 900 میلیونه زیات وګړي د رایې ورکولو په شرایطو برابر ګڼل سوي دي. صفي الله ستانکزی به نور جزئیات درته وړاندې کړي.
د هند پارلماني انتخابات په اوو مرحلو کې ترسره کیږي او لومړی دور یې نن پیل شو. په لومړي دور کې 142 میلیونه هندیان په 22 ایالتونو او فدرالي سیمو کې رای ورکوي. شاوخوا 900 میلیونه هندیان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي او سږ کال د 2014 کال په نسبت څه باندې 80 میلیونه نور کسان هم د رای ورکولو په شرایطو برابر شوي. دا انتخابات له نن د مې تر 19 دوام کوي. یو هندي رای ورکونکي سپراتو گنگولی د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې له کلونو راهیسې د رایا چمونی په دیموکراتیک بهیر کې ونډه خسته او غواړي همداسې دوام ورکړي. زله اتلس کلنې راهیسې رایا ورکوم. دا زما حق دی او پرې پویږم. زه خوښیم چې د دې دیموکراسي یو برخه يم او غواړم دا کار دوام وکړي. د هند انتخاباتو وروستۍ نتیجه د مې په 23 راوځي او په همدې ورځ به ګټونکي ګوند اعلانېږي. د هند پارلمان ولسی جرګه یا لوک سبا 545 څوکۍ لري او بریالی ګوند باید اکثریت رایې وګټي. دوه مهم ګوندونه د هند په انتخاباتو کې یو بل سره سیالي کوي. حاکم ګوند بھارتیا جنتا چې هندو نېشنلست ګوند دی او صدر اعظم نریندرا مودی یې کاندید دی او بل د هند ملي کانګرس یا ANC دی چې راهول ګاندی یې مشري کوي. تیر 2014 کال انتخاباتو کې بھارتیا په یوازې سر 202 څوکۍ ګټلې وي. دا هغه مر څوکۍ و چې په څو لسیزو کې کوم ګوند نه وي ګټلې. د سږ کال په انتخاباتو کې هم وړاندوینې داسې دي چې د صدر اعظم نریندرا مودی ګوند به مخکښ وي. څلورو نظر پښتنو ښودلې چې دی به 203 څوکۍ وګټي. دواړه مخکښ ګوندونه بھارتیا جنتا او ANC یا کانګرس ګوند یو بل د بیلابیلو ستونزو په خاطر تورنوي. کانګرس مخالف ګوند حاکم ګوند تورنوي چې د خپلو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلی دی. بھارتیا جنتا ګوند بیا په بهرني سیاست کې خپلې لاسته راوړنې هغه څه بولي چې په مټ یې د انتخاباتو بریا ته تمه لري. د پاکستان په وړاندې په وروستیو کې د صدر اعظم نریندرا مودی د حکومت دریس چې د دغو دواړو اټومي ګاونډیانو ترمنځ د څو ورځو نښتو سبب شو د ګڼو خلکو لخوا له هر کلی سره مخ شو. په حکومت بیا یو سخت نیوکه داده چې د اقتصادي پرمختګ د خلکو د وضعیت د ښوالي او د بزګرو د ژوند د بهتري لپاره ژمنی نه دي پوره کړي. د امنیتي اندېښنو د لرې کولو لپاره د هند پوځ هم شدید امنیتي تدابیر نیولي. سره له تدابیرو په جموو کشمیر کې تر انتخاباتو مخکې په تر ټولو تازه پیښه کې 5 کسان وژل شوي دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
اوس هم یو رپورت لرو. په کابل کې د مخابراتو د یوې برخې په اړه د پوستي خدمتونو د ازادي راډیو خبریال خان محمد د سیند په دې اړه یو چرنیز رپورت جوړ کړی چې په افغانستان کې که څه هم په وروستیو اتلسو کلونو کې د انټرنیټ خدمات پراخ شوي دي، ټلیفوني شبکې فعالې دي، او خلکو ته په دې ارتباطاتو په برخه کې ډېر سهولتونه برابر شوي، خو پوستي خدمات څنګه دي او آیا خلک اوس هم د پوستي څخه ډېر کار اخلي که یا؟ د دې رپورټ د اروېدو لپاره راسره اوسئ.
کابل هغه ښار چې د بیساری ګڼګونې، بې نظمۍ او بیکاری او داسې نورو تر څنګ پکې د پوستي خدمتونو نشتوالی بل ستونزه ده چې خلک ورسره مخ دي. په دې ښار کې د نړۍ د نورو ښارونو په څیر پوستي پارسلونه د خلکو کورونو او ادرسونو ته نه رسیږي، بلکې خلک مجبور دي چې پوستخانې ته لاړ او خپل پارسلونه یا نور څه ترلاسه کړي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی شمس الله هم پوستخانې ته په خپل پارسل پسې راغلی دی. دی وایي له بهر نه راته دوستانو یو پوست رالیږلی، راغلی یم چې واخلم. دوی مربوط ادرس ته پارچه لیږي، مونږ هم کولی شو چې احوال واخلو، لس دولس ورځو کې رسیږي. د افغانستان د مخابراتو وزارت د افغان پوست اداره وایي پوستي خدمتونه کورونو ته نشي رسولی، ځکه چې د کابل ښار اکثره ودانۍ، کورونه او کوڅې غیر پلاني جوړې شوي او منظم ادرسونه او نمرې نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د مخابراتو وزیر شهزاد ګل آریوبي د پنجشنبې په ورځ د افغان پوست د پوستي خدمتونو د پراختیا او عصري کولو د لومړۍ مرحلې د بشپړېدو په مراسمو کې وویل، اوسمهال په ټول هیواد کې هم د ولسوالیو په کچه 463 پوستخانې فعالې دي. د وویل افغانستان د نړۍ له اکثرو هیوادونو سره د 15 نړیوالو پوستخانو له لارې وصل دی او خلکو ته پوستي خدمات رسوي. د افغان پوست د نړیوالې برخې مسؤول نیک محمد یوسفی ازادي راډیو ته وویل د ښار د غیر منظم جوړښت له امله نشي کولی چې هر کور ته مراسلات یا پوستې ورسوي. وویل د پارسلونو په برخه کې هر کور ته د ویشت امکانات نه لرو. لویه ستونزه مو د ادرسونو نشتوالی دی، ځکه چې کابل ښار معیاري نه دی او اکثره په خپل سر جوړ شوی دی. مونږ د پارسل له لیږونکو هیله کوو چې د پارسل اخیستونکي نمره ولیکي چې مونږ ورته تیلیفون وکړو چې په خپله مراجعه وکړي او پارسل ترلاسه کړي. د مخابراتو وزارت هیله ښیي چې کابل ښاروالۍ ژر تر ژره د دغه ښار پر کوڅو او کورونو نمرې ولګوي څو دغه ستونزه هواره شي. د کابل ښاروالۍ د خپرونو رئیس جلیل سلطانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د وویل په 1390 کال کې وتوانېدو چې د کابل ښار د 14 ناحیو ابتدایي نقشې جوړې کړو. دا پروسه روانه ده او د 1390 کال تر پای پورې به د ادرسینګ کارونه پای ته ورسوو. خو کابل ښاریان وایي د کابل ښاروالۍ پر دغې ژمنې کلونه کلونه ووتل خو ونه توانېده چې په بشپړه توګه یې عملي کړي. دوی دا هم وایي که د ښار نظم ټینګ نشي خلکو ته نور ضروري خدمات هم په سمه توګه نشي رسېدلی.
د کابل د ښار ته یو شمېر اوسیدونکو خبرې مو واورېدي چې د پوستخانې څخه د استفادې په اړه دوی څه فکر کوي. د افغانستان حکومت وایي چې په ټول افغانستان کې تر 400 زیاتې پوستخانې فعالې دي. د افغان بیسیم پر 800 شمېره مو د یو شمېر اوریدونکو نظر غوښتی دی، اوس پرې واورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي چې د پوستي د لارمې سعودي ته ځینې اسناد خپل ورور ته استولي وو او په 2 ورځو کې هغه ته ورورسېدل. محمد قاسم ځواک د هلمند لیکلي موږ د پوست څخه کار نه اخلو ځکه دا سیستم ځنډنای دی او موږ د موبایل، انټرنیټ، فیسبوک او نورو شیانو څخه کار اخلو. عبدالواحد محقق له لوګره لیکلي اوس خلک له پوستي خانې کار نه اخلي ځکه خلک له ټولنیزو شبکو کار اخلي. او زرمینی له میدان وردګه لیکلي په پوسته کې به شایي په ډېر ځنډ رسېږي، موږ یې په نورو لارو استوو لکه ډی ایچ ایل. اوریدونکو په پوستخانه کې تاسې د څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي یاست؟ دغه که تاسې خپل پیغامونه راواستوئ موږ به تاسې ته ستاسې پیغامونه په نورو خپرونو کې هم خپاره کړو. په دې خبرونه کې ورسته سپورټي خبرونه لرو او دوه ونیس پروګرامونه لرو. د کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې اداره یونیسف له ازادي راډیو سره یو ګډ پروګرام لري. په دغه پروګرام کې تاسو د کوچنیانو پر حقونو، د کوچنیانو لپاره څه ډول د تعلیم او د ښه ژوند شرایط برابرولای سو او ستونزې څه ډول کمولای سو، پر داسې مسایلو باندې خبرې کېږي. د دغه پروګرام د اورېدو لپاره سره اوسئ. بیا د کور کلی پروګرام لرو. په کور کلی پروګرام کې هم پر ټولنیزو مسایلو خبرې کېږي، نو دغه دوه پروګرامونه مه هیروي. اول ورځو اوس عصمت سروان ته چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر د فاریاب ولایت مرکز میمنی ته د اوبو رسولو پروژه افتتاح کړه. دا پروژه به شاوخوا 2000 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي. د ملي امنیت ریاست ځانګړو ځواکونو په اروزګان ولایت کې د طالبانو د یوه نظامي مشر مولوي شرف الدین پر کور پوځي عملیات کړي دي. د سفر درې قطعي ځانګړو ځواکونو تېره شپه د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د یوه ابتدایي ښوونځي سرمعلم وژلی دی. د کندهار د پنجوایي ولسوال فضل محمد اساقزی وایي چې سرمعلم محمد ګل خان په خپل کور کې وژل شوی دی. د کندز په چاردره ولسوالۍ کې د نهو ملي پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. نن په هند کې پارلماني انتخابات پیل شول. د رای ورکولو بهیر د میتر 19 پورې دوام کوي. له سودان څخه تازه راپورونه وایي چې د دغه هیواد پوځ نن پنجشنبه ولسمشر عمر البشیر له واکه لري کړی او دفاع وزیر د هیواد د چارو د اداره کولو لپاره پوځي شورا اعلان کړی ده. سوداني سرچینو ریوټرز خبري اژانس ته ویلي چې بشیر په خپل کور کې د وسلوالو ځواکونو له لوري محاصره شوی دی. همداراز له محبسونو څخه بندیان خوشې کړی شوي دي. د مصر په قاهره کې د روسیې د سفارت د کنسولګری څنګهوي د روسانو یو ډله چې مصر د 2013 کال په اگست میاشت کې نیولې و په سخت دریزه تورن شو. او د بریتانیا پولیسو د ویکیلیکس جوړونکی جولیان اسانج نیولای دی. اسانج د اکوادور په سفارت کې نیول شوی دی.
اوس به ورسو فیروزه عزیزی سپورتی خبرونه درته وړاندې کوي.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د فوټسال د اتلولۍ په سیالیو کې افغانستان له شرکلونو کم عمره ځوانانو د فوټسال لوبډله د قلاکشۍ په نتیجه کې د ایران او هانګ کانګ له لوبډلو سره په ګروپي لوبو کې سیالي کوي. دغه فدراسیون د رسنیو مسؤل شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې د قلاکشۍ نن د مالیزیا په مرکز کوالالمپور کې وشوه. افغانستان له ایران او هانګ کانګ سره یو ګروپ کې راغی. دغه سیالۍ د 12 لوبغاړو په ګډون د روان میلادي کال د جون میاشتې له 14 متر 30 منټې د ایران په تبریز ښار کې ترسره کیږي. په نیمروز ولایت کې د فوټبال کلنۍ سیالۍ پیل شوې. دغه ولایت د فوټبال فدراسیون مشر وحید الله عزیزین ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالۍ کې شپږ لوبډلې برخه لري. د نوموړي د معلوماتو مخې د سیالۍ هر کال د ملي لوبډلې د انتخاب پروسې لپاره د نویو ځوانانو د پیدا کولو په هدف ترسره کیږي. د سیالۍ نن پیل شوې او نږدې شل ورځې به دوام ولري. او د فوټبال د نړۍ وتلی لوبغاړی لیونل میسي تېره شپه د یوې سیالۍ پر مهال ټپي شو. د بارسلونا او مانچستر یونایټډ په لوبه کې چې تېره شپه وشوه، لیونل میسي د یو ارجنټاینی لوبغاړي د شوټ مخه کوله چې پازه او سترګې یې ټپي شوه. ویل کېږي چې د میسي د پزې ټپونه شدید دي، خو کره صدمه به یې له طبي معایناتو وروسته څرګنده شي.
ازادي رادیو اوري. اوس هم نړیواله مسله راخلو. په 2014 میلادي کال کې چې د امریکا د جمهوري ریاست انتخابات ډونالد ترامپ وګټل، داسې رپورټونه خپاره شول چې د ترامپ انتخاباتي کمپاین شایي د پروسیه کې له ځینې کسانو سره ارتباط درلود. د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د مداخله په اړه هم ځینې رپورټونه خپاره شول. تر هغه وروسته د امریکا په متحدو ایالاتو کې یو ځانګړی کمیسیون وټاکل شو، یوې ځانګړې ادارې ته وظیفه ورکړل شوه چې په دې ارتباط تحقیق وکړي. کله چې د دې ادارې تحقیق بشپړ شو، د تحقیق په پای کې وویل شو چې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ انتخاباتي کمپاین د روسیې سره کوم جوړجاړی نه دی کړی، نه کوم ارتباط ټینګ کړی دی. په دې اړه د امریکا جمهور رئیس تازه خبرې کړې دي. جمهور رئیس ډونالد ترامپ هغه تورونه چې د ده پر انتخاباتي کمپاین باندې او د ده د انتخاباتو پر ټیم باندې لګول شوی وو، له کودتا سره ورته بللی دي. دونالد ترامپ او د امریکا لوی سرنوال ویلی چې له روسیه سره د دونالد ترامپ د انتخاباتي ټیم د ارتباط په استخبارات د ټیم د ارتباط په استخباراتي ادارو کې جاسوسي کړی ده. اسمت ساروان نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له روسیې سره د ده د ټیم د احتمالي ارتباط په اړه څېړنې د خپلې ولسمشرۍ په ضد د کودتا هڅه وبلله او د ده لوی څارنوال وویل فکر کوي چې د امریکا استخباراتي ادارو د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ترامپ جاسوسي کړې ده. ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل د ده د انتخاباتي ټیم د فعالیتونو په اړه تحقیقات د کودتا او د ولسمشر د پرځولو یوه هڅه وه. د همداراز وویل څه چې دوی وکړل خیانت و او د امریکا د اساسي قانون خلاف و. ولسمشر ترامپ په دې اړه څه ونه ویل چې د تور ګوتې چاته نیولې ده. له بلې خوا د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار پرون چهارشنبه کانګرس ته وویل چې د هغه څه په اړه به تحقیقات وکړي چې ده د ښاغلي ترامپ د ولسمشرۍ د کمپاین پر ضد جاسوسي عملیات وبلل. د سنا جرګې د تدارکاتو کمیټې ته د سوال او ځواب په غونډه کې وویل فکر کوي چې جاسوسي شوې ده. د سنا جرګې د ډیموکرات ګوند مشر چوک شومر د لوی څارنوال بار څرګندونې رد کړې. ویل چې لوی څارنوال دې یا داسې شواهد وړاندې کړي چې څرګندونې تصدیق کړي او یا دې خپلې خبرې تصحیح کړي. شومر په یو ټویټري پیغام کې لیکلي لوی څارنوال بار منلی چې د ترامپ د انتخاباتي کمپاین د جاسوسي د ادعا په اړه شواهد نه لري. دی باید خپلې خبرې بیرته واخلي او یا مشخص شواهد وړاندې کړي چې ادعا یې تایید شي. سناتور شومر همداراز پر لوی څارنوال تور پوری کړ چې د توطیې له تیورۍ کار اخلي. وروسته لدی چې د مارچ په 22مه نیټه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخله په اړه ځانګړي څیړونکي رابرټ مولر خپل راپور بشپړ کړ، دا دوهم ځل دی چې لوی څارنوال ښاغلی بار د سنا جرګې د تدارکاتو کمیټې ته حاضر شي او د سناتورانو پوښتنو ته ځوابونه وایي. بار په خپل تر اوسه پورې د مولر 400 مخیز راپور نه دی خپور کړی، خو د هغه د تحقیقاتو 400 مخیز لنډیز یې وړاندې کړ.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
تاسو د ازادي رادیو پر پاڼه باندې هم درس ازادي رادیو څنګهړي ویډیوي مرکه چې د تیرې ترنوم لاندې خبريږي اورېدلای سي او د نور دوستانو سره پر فیسبوک او ټوئیټر هم شریکولای سي. اوس په ورسو دوه پروګرامونه لرو، د ملګروم له کوچنیانو سره د ملګروم له تونو د مرستې د ادارې یونیسف او ازادي رادیو ګډ پروګرام چې د کوچنیانو پر حقونو دی، او تر هغه وروسته بیا د کور کلی پروګرام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، د نوی زیږیدلی ماشوم لپاره نه یوازې د خوړو ضرورت دی، بلکې ځینې نور چارې هم ډېر مهمه دي چې دغه په واده کې ډېر زیات تاثیر درلودلی شي. نن په همدې کله خبرې کوو له موږ سره میلمه د عامه روغتیا په وزارت کې تخنیکی مشاور سید عبدالحکیم دانش دی. په پیل کې که په دې خبره ته وکړی چې موږ څومره ماشومان لرو چې هغوی سمه واده نه ده کړی.
بدبختانه په افغانستان کې د نورو ستونزو په څنګ کې ستونزه هم دا ده چې زموږ ماشومان 2-3 کلن زموږ ماشومان په معیاري توګه یا په ستاندرد شکل باندې واده نه ده کړی او د دې خطر سره مواجه دي.
علت څه ګڼئ تاسو؟ ولې دغه ماشومانو سمه واده نه ده کړی؟
علت خو مختلف علتونه لري چې د امیندواري څخه شروع کیږي، چې د تغذیې نه شروع کیږي، مراقبت نه شروع کیږي. ځانګړی صحیح مراقبتونه دي چې باید مثلا حداقل 3 ځله یو مور باید د حاملګي او یا امیندواریتوب په مرحله کې باید صحیح مرکز ته لاړ شي، او همداسې پس له هغه نه د صحیح مرکز کې باید ولادت وشي د صحیح کارکوونکو د څارنې لاندې. دغسې نور ډېر مهم مراقبتونه موجود دي چې مونږ ورته مشخص لار خوردن لرو او صحیح کارکون کې د باندې روزل شوی دي چې څنګه د مشوره او لار خود کې دوی ته کوم مراقبتونه مشخص مراقبتونه باید په پام کې ونیول شي.
بله تاسو ویل چې یو لدا د چې مورګان یې نه تغذیه کیږي او بیا هم د چې مشوم سم نه تغذیه کیږي او د مویل چې تاسو سی کارکون کې لري چې په دې برخه خلکو سره مشوره وکړي نو بیا ولې دغه په دې شمیر چې په سلو کې دوه سل ویخت سلنه موږ مشمان درو چې دوی ضعیف دي کنه بیا ولې تاثیر نه کوي په خلکو د تاسو مشورې آیا ټول زیات تر رسیدګي نه سي کوي که څنګه خبر ده؟
ډیر مهم سوال ده. تاسو که وګورئ د خپل صحت یا روغتیا مختلف اړخونه لري. یو مهم اړخ د خپل اقتصادي مسائل او آگاهی د سواد کشه دا ډیر مهم عوامل دي چې د روغتیا سره ډیر مستقیم اړیکه لري. موږ او تاسو باید مشترک هلې ځلې وکړو چې دغه اړخونه هم باید خشي بیا ان شاء الله دسترسي کې مشکل نه لرو. موږ ټول زموږ خدمات د افغانستان سراسر کې موجود ده. کلینیکونه لرو الحمدلله دوا شته کارکونکي شته دومره مستونز نه لرو په دسترسي کې. نو دغه بل اړخونه چې اقتصادي اړخ او خپل آگاهی معلومات د سواد کچه دغه مهم اړخونه ده.
کچری ماشوم سم تغذیه نسی بیام دارست دا کمزور ایرادی خوادنه که دا چومره یو جدی ستونزه که درسی؟
پا لند محال که او پا اود اوگ محال که دیر اغیزناک پیلی لری پا لند محال که کمونگو تاسو دا ماشوم قد مثلا تیگی کنه ذهنی انکشافه در روزنه په برخه کې مثلا زر خبر نشی کولی زل مونږ او تاسو ورته وایو چې د سید ډیر خلپړ ماشوم یو چیرته پروتي اوګ محل کې متاسفانه ده د نور ستونزې سره مخامخ کیږي. اقتصادي له لحاظه نشی کولی چې یو وخت تحصیل کې خل راست راولنه ولري او همداسې د دندې لپاره نشی کولی چې خدسې ځان آماده وکي او خه پرمختګ وکي. نو هم د اقتصادي نظر فامیل ته مستقیم زیان رسیږي او هم زمون تولنه ته.
اوس که رسو دی حال لارو تا کسی تاسی پا چو بخشو که دارت زواب پیچه مثلا کلتی ماشوم پیدانی مرسو که بیست ترشپگو میستو سی باید سرقم خواره ورکول سی بیا لغه و روز تا ترسو مونگ یو کمزور ماشوم تولنه تا براندی نکو.
ماشوم دواد یو پرمختک ده سارین لپاره پا لملای کال که هر همیاش روغتیایی مرکز تا باید یوس و مونگ ماشون د نمو او پرمختګ سارنه د تغذی د ستونزو په پیژندنه کې چې کیدای شي استاس ماشوم ور سره مخامخ شي ډیر مرسته کول شي. باید ښه تغذیه شي. پروتین لرو مون کاربوهایدرات لرو مثلا د دې پسند کې باید ښه مثلا په ورځ کې باید 15 ځله ځکه چې خپل ځان ده او بل ماشوم ده. دوه کس یو مور دوه کس لپاره باید هم دومره غذایی مواد واخلی چې دوه کس ور باندې ښه تغذیه شي. د دې پسند کې مونږ مشخص پیام لرو چې ماشوم د کتلو او اورېدو په خو او لاسونو د خوځېدو لارې چارې هغه وخت چې ماشوم نړۍ ته راځي څه باید وشي. د کتلو او اورېدو او پېښو او لاسونو د خوځېدو لارې چارې دا خپله یو روزنه ده. دغه طریقې ورزده کړي باید ماشوم و نازو مونگ او پغه که ونیسو ماشوم سر اری که او لمس کولی دیر گته لری. دا مسائل باید پا پام که ونیول شی. حتی د منواری پا دوهم مرحله که چه مونگ دا شپگ میاشنه سخه ماشوم دا اوریدلو توان لری اماغ مرحله نشروع کیگی. ماشوم سره د مور خبرې کول ډیر مهم ده چې د شیدو ورکولو په وخت کې زمونږ ماشوم سره چې هر څومره ډیر خبرې وکړو همغه عمره د ماشوم زمونږ غږ اوري او د دماغ خصوصا دماغ ښه انکشاف کوي د اړیکې ښه ټینګیږي او ډیر مرسته ورسره کولی شو. موږ ستاسو ماشوم د زیږون سره سم زده کړه کوي. ماشوم سره باید لوبه وشي. ماشوم ته د کتلو اورېدو او پښو او لاسونو د خوځېدو لارې چارې او طریقې ور زده کړي. ماشوم مو ونازوي ډیر مهم ده او ډیر ګټه لري. د ماشوم سره خبرې کول دا ډیر مهم ده. د شیدو ورکولو پر وخت مو ماشوم ته وګورئ او ورسره خبرې وکړئ ځکه نوزیږي ستاسو سیره ګوري او غږ مو اوري. دا ډیر مهم ده او ډیر مرسته کوي د ماشوم د پرمختګ او انکشاف په برخه کې داسې طریقې چې ماشوم مو تاسې وګوري، آواز مو واوري، پخې او لاسونه په آزاده توګه وخوځوي او تاسې لمس کړي، د لوبو ډول ډول وسایل ورته برابر کړي، مسکا او خندا وکړي، دا ډېر مهم ده.
موږ د ماشوم په تغذیه باندې غږیږو، آیا بیا دا کوم څه تاثیر کړل؟ دا هم د ماشوم په وده کې تاثیر لري،
ډېر مهم تاثیر لري. یو خو تغذیه ده چې هغه تر دوه کال پورې ډېر اهمیت لري. اوس موږ مشخص د ماشوم د وده او پرمختګ، خصوصا ذهنی او دماغی پرمختګ باندې خبرې کوو، چې دغه شیان چې ما وویل دا ډېر اهمیت لري او ډېر مهم ده.
بله، رازو لشپک میستنه روس ته په دغه دوره کې ماشوم سره څه ډول چلند وسی چې وادي سره مرسته وسی؟
په دغه مرحله کې ماشوم ته د کور پاک او خوندي شیان باید ورکړ شي چې ورسره آشنا شي، دا ډېر مهم ده. خپل مثلا د لوبو وسیله، سرپوخ لرونکې ډبلې او اسپنیز لوخه او کاشوخ مونږ او تاسو ورته وایو، دا مهم ده. د لوبې وسایل مثلا د ماشوم د لوبې په زړه پورې وسیله د جامو لاندې یا بکسه کې پټ کړئ او بیا وګورئ چې آیا ماشوم پیدا کولی شي او کنه، دا ډېر مهم ده. دغه مهارت خپله یو مهارت ده. په دغه مرحله کې ماشومان لکه دغه ساینتیست غوندې هر شی آزمویي، نوم یې واخیستل شي، دا ډېر مهم ده چې او غبرګون یې وګوري. چې کله چې موږ او تاسو د ماشوم نوم اخلو او وګورو چې څه عکس العمل ځان ښیي.
ازادي راډیو څخه د ماشوم دی وادي پاکله د ډاکټر صاحب خبري وبریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه خې چاري
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاصه د سیپلنې په ندي
پکتیکا کې هم بدون شک مثبت تغیرات.
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي رادیو سره.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور ته ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زه سهار ګل میرزای ماو د مریم توخی د کور کلی د دغه خبرونه په وړاندې کولو سره ستاسو سره کلی کو. ولی په دې وروستیو کې د افغانستان د زینو ولایتو ترڅنګ په پلازمینه کابل کې جنې جرمونه زیات شوې دي.
دا وړه بیکاری ده، بیروزګاری ده، کار نشته لري، وسار څوک څوک شراب پورې دي، څوک غړي خرچه پیدا کوي. دا
د غلاو اختطاف او د وهلو ټکولو د پیخو زیاتوالي خلک څومره اندېښمن کړي دي.
هاته د شپې موږ وتلای نشو، د بلاک د مخې سمګه ګرځیدلای نشو، د ساکه موږ زړه احتجاجات ډاریږي، هاته د موږ ټلیفون نه غلا شوې دي.
او مسؤلین په دې برخه کې کوم اقدامات په نظر کې لري؟
یعنی په تیر یو میاشت کې تقریبا 200 نفر په کابل کې نیول شوې دي او موږ د خان منګول ته سپارل دي. نور توجه هم دغه برخه ته کیږي.
نن په همدې موضوع خبرې کوو چې په دې وروستیو کې د یو شمیر ولایتو ترڅنګ په پلازمینه کابل کې جنایي جرمونه مخ په زیاتېدو دي. دا چې د جنایي جرمونو لکه انسان تښتونه او وژنه، غلا، وهل، ټکول او داسې نورو د زیاتېدو لاملونه څه دي او ولې مخنیوي نه کیږي، دا غو پښتنې دي چې د خبرونې په لړ کې به ځواب شي. خو په پیل کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو. چاورېدو ته ستاسو پام را بولم.
نوم فارق ده میدان ورده گولات وسیدون که ما د سیداوت په ولسوالی ما بلان کوتل خیرخانه کې د منطقه د ګلای سیاوال په نامه ده اغلا زیات دي وهل زیات لوچک زیات او ډیر ګرځي مو هاته د شپې مو غوتل نش دی بلاک د مخه سم ګرځیدل نه شو د ساکه مو ز احتیاجات ډاری ګو هاته د مو نه ټلیفون نه غلا شوی دي هاته مو ویل شوی په د ساحه کې مو غو د دې نه ډیر متضرر
زدیم وارد آگودیل تا چاکی دانیم نمی بانگوال دی. غلطی وی شتادی و خاله شتادی غلطی وی گرزی غلط گرزیا چاکون گرزی چارچون شتاد گرزیا. وسیل تای که جازوار کاولای غلطای جازوار کاولای پودادی تای جازوار کاولای. آتی سای جازوار کاولای یک چینه وای یو دوای خواهی لی وای دیکی چینه.
زمانم امید ده ماسل تبیه ما غلای دیر ده بیخی دیر ده زمان ده اندیوان و تلیفون تختول ده ده خلق ده هم ده خلق چی پرانا ورا زو و هلش ده تلیفون اخی موتر سایکل موتر پرانا ورا چی پا ما خیراسی کاتل هم کبیست
خدای نظر نصرت دی ولسی جرگی دی دارنشا دی لو رئیس با توگه دند تر سرکوما او تاش دی کور کلی خبرونه دی ازادی راجون اولی
قدر من دوستانو د افغانستان د یو شمیر ولایتو ترڅنګ کابل ښار کې وژنو تختونه او وسلوالو غلاو او ګڼ شمیر نورو سنبال شوي جرمونو په دې ورځو کې په بې ساري ډول د خلکو ژوند لږ اکثره مخامخ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په روانه میاشت کې د محسا په نوم یوه ماشومه د پیسو په بدل کې د انسان تختونکو لخوا اختطاف او بیا ووژل شوه چې دې حالت خلک ډېر اندېښمن کړي دي. همداراز د موبایل او د ښځو د دستکول تختول د موټرو د پلیټ او د موټرو غلاګانو زیاتوالی د هرې ورځې په تیریدو سره محسوسیږي. د کونړ ولایت اوسیدونکي لیلا هم له غلاو او نورو جرمونو څخه سرټه کوي او د خپلې د تره د لور کیسه داسې راته کوي.
زموږ د کاکا لور په زاړه مکریانو کې اوسېده. دا تونس کې جګ شوی و. بیا په تونس کې څو کسان نورم و. دې ته یې وویل چې ته جګ شه راځه یو کس کم داخوا مخکې کېنولی. نیمه لاره کې تر یقتو ته پوره شوي و. نور کسان ورته فنکچه ایستلی چې واسه بنګلي دی ور باندې شی به کړی بنګلي ورنه ویستله اچ ته تلله بنګلي ورنه واخ
جنایی پیخی در افغانستان پا اکثر سیمو که لیدل کیگی. خوزیات پیخی بیا در کابل پا یاشمیر سیمو که دیر ترسترگو کیگی چه بلابل عوامل لرلاشی. در کابل خار یو تن تکسی چلاون که در نور عوامل ترسنگ بیکاری و فقر هم در غلاو و جنایی پیخو در زیاد دو عامل گرنی اوائی.
در پیخ وارا دیرشی پا دی ورزو که بیخی بیکاری در واجنه. پرنمو ملگر یو تکسی خیرخانه که دنه بس پیسی ما خستی دی. یو کچی تی بوتل یو پیسی تی خستی دی موبایل تی خستی و احلی نه خوشی گی. ما ورتی می خرج گاډه د نن غسه گاډه د نن وخصه نور ارسی خسه گاډه زوړو چې لګ نه گاډه غم در نه بوزي دا وړه بیکاری ده بیروزګاری ده کار نشته لري وسار څوک څوک شراب پوره دي څوک غل خرچه پیدا کوي دا او ټول چر څوک چر سو هي څوک شراب وي ټول خرچه پیدا کوي اوس من خپل ټیکسی وان یا ملګری سره خبره کوله مې سرک نه بغیر بازار نه بيخي ونه وځو چې لکه کوسي موسي څوک یاري کې باید لاړ نه شلاړ شه بدا په خخه مخه کیږي دا باندې بیکاری ده خلک نشيان دي کارونه نشته لري بس پیسې چې وسره نه وي بس چر څوک به مخه ورغه دا کار وسکي
ځینی خلک بیا د امنیتي ارګانونو څخه شکایت کوي چې دوی پر وخت اقدامات نه ترسره کوي او خلک وای کچېره د پولیسو لخوا کوم مجرم نیول کیږي نو ډیر ژر بیرته د پیسو یا کوم معاملې په بدل کې خوش کیږي چې دا هم د جنایي جرمونو د زیاتېدو سبب کېدای شي. په دې اړه د بادغیس ولایت محمد ایواز چې فعلا په کابل کې اوسېږي وای
پولیس باید دا وکړي چې دا خلک ګر کې دا خلک مجازات کې دا خلک ودی ته واڅوي چې بل سړی به دا کار ونه کړي دوی تر سره اړي دا نه کوي چې مقصد یو سړی مجرم یا هغه راګر کې هغه ته جزا ور کې بل سړی فکر وکړي چې دا کار بیا نه کوم. پولیس خپل په دغه حال کې ورسره ګډ دي که ورسره ګډ نه وي ولې دا خو پایتخت دی پایتخت کې باید عدالت وي پایتخت کې باید پوښتنه وي. دلته په تلویزیون کې موږ ولیدله چې خلکو یو وار یې په مرمۍ ویشتلی بیا په چاقو ویشتوالی دی پر هغه سربیره پولیس ها وعده ورځي چې درې ساعته تیر شوي زنګ ورته وایي ورسېدګي نه ورته کوي پر دا ډول باندې خو دوی دا منتقام نه شي خوندي کولی تر دغه دیاره دی علاقې
جنایي پېښو د کابل خلک په رواني ډول نارامه کړي دي او اکثره خلک په ویره او ډار کې ژوند کوي. ځینې خلک بیا د خلکو نه همکاري هم یادوي او وایي چې که خلک په جدي توګه د غلا او نورو جنایي جرمونو د مخنیوي په خاطر خپل مسؤلیت سرته ورسوي نو تر ډیره به دا ستونزه حل شي. د لغمان ولایت اوسیدونکي حسینه په دې اړه وایي
خلک باید همکاري وکړي. نو د واله کله چې موږ دلته ګورو چې یو نفر راځي دی یو چا د سکال یا موبایل تختې ټول ولاړې سیل کوي لا خندګان کوي ټوخي کوي چکچکې کوي دا باید داسې یو کار وسي چې باید د خلکو همکاري دې کې چې واقعي نشي هیڅ وخت دا کار کېدی نشي چې د دې کار نه موږ لوګري وکړو مجبور موږ د خپل موبایلونه خپل جیبونه کې خلاصم په باندې خه پیسې خپل په جیبونه کې خلاصم که دسکال کې چینه کې څو کې تختیم په کې تم نه د مجبوریت نه د دې پر څو زل مونږ هم دا کار شوی دی او دلته خود سه یو کار چې دا عزیز مونږ سره همکاري نه لري کله چې یو ځای یو نفر نیسه بل ورځ ګوري هغه خوشی ګرځیدلې باید اول په اوزو کې د صدقات وشي تحقیق وشي چې باید دا عزیز کوشش وکړي چې داخل کله چې نیول کې خپل جزا باندې ورسي زه معلمه ما شاګردان په صنفونو کې شاګردان ته مونږ تبلیغ او چې کله تاسو موبایلونه لري یا پیسې لري خپل جیبونه کې وساتید او درغه دا غینه چې دسکاونونه کې یا ته د شاګردان دسکاونونه تختل
ترنوریدونکو د چولې د زینو ولایتو ترڅنګ په کابل کې جنۍ پیښې مخفزیاتې دودي ولی مسولین د دې ستونزې د مخنیوي لپاره کار نه کوي او کوي چې کړي او د دې مشکل د حل لپاره د کورنۍ چارو وزارت څخه پام کړي د دې پښتنو د ځواب په منزور زموږ همکاري مریم توخی د کورنۍ چارو وزارت د ویان نصرت رحیمی سره مرکه کړي په ګډه یو
رحمی صاحب په دې وروستیو کې موږ تاسو ټول شاهدان یو دي چې په ټول افغانستان کې خو په تیر بیا په پلازمینه کابل کې جنایي جرمونه زیات شوي دي الا دې تاسو په څه کې بولئ
زه واضح تاسو ویل شم چې جرمي موارد په مرکز کې او په ولایتو کې د زیات شوي نه دي بلکې کم شوي یو څه چې تاسو ته زه ویل شم مګر دا چې ټولنه اوس اطلاعاتي شوې ده یعنی اطلاعات او تلاش رسای معلوماتي شوې ده هر پیښه چې وشي هغه خلک نه کوسي یو په خاطر خلک داس برداشت لري داس فکر کې چې ګو یو دغه موارد زیات شوي په خو کلونو کې به پیښه به چیرې رامنځته کېدلې او به انعکاس نه پیدا کوه اوس د انعکاس پیدا کوي نه ځکه چېرته تاسو هغه معلومات به درکړئ د تیر کال او د سخت کال گراف د جرایم او فوق العاده توګه راټیټ شوی خو دا لا هم د رهبرۍ د قناعت وړ نه دی په دې برخه کې ټولې ګامونه اخیستل شوي دي او نور اقدامات به هم ترسره
کړي موږ د خلکو سره مرکه درلودې البته خلکو بیا داسې شکایتونه هم درلودل چې پرانه ورځ زموږ نه ټلیفونونه چور کېږي زموږ د سکولونه او سه وهل د بوال اختطاف حتی تر مرګ پورې د موضوعات شته دي نو کوم مجرمین نیول کیږي بیا دغه مجرمین څه کیږي بیرته خوشی کیږي یا څنګه خبره ده چې دغه جرایم ان راکم کیږي
نو اول خو زه راځم هم د پښتنه ته چې د مجرمین څه کیږي مجرمین قانون منګول ته سپارل کیږي دوی نیول کیږي پولیس چې کله دوی ته ابتدایي دوسیه واچي جرم به مشهودی په غو صورت کې د بیا لوی سرنولای تراجی کیږي کیند اوس هم د ډیر زرو په شاوخوا کې کزه تاسو سرقام درکم موږ زندانیان له رود بلچرخی په زندان کې دقیقا په دوه برخه کې کوټلی ګامونه اخیستل شوې دي مختص او ته تاسو سره د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوي چې د برخه ته بلاز زیات توجه کی وقتاً فوقتاً مخبل اجرات درو هر ورځ هم په مرکز کې او هم په ولایتو کې د کسانی ولکی او د قانون منګول تسپار
رحمی صاحب به خلکو د شکایتونه هم درلودل دي ترڅنګ اویل چې زیاتره وخت د پولیس پوسینګ دی وی البته او د غسې جرایم واقع کیږي بیا پولیس هغه وخت اقدام کوي چې وخت تیر وي ډیر نه وخت ول داس کیږي آیا پولیس نه خبري کی یا نه غواړي چې اقدام وکړي کسانګه موضوع
ز اول مننه کوم د خلکو نه چې خپل شکایت مخترسي خو زمو غوښتنه حمله بل له خلکو څخه هم دغه چې دوی باید پولیس سره همکار ووسی په شکل چې لازم ده د دوی ایمانی وجدانی مسولیت او دنده ده دوی باید خپل دنده په سمه توګه اجرا کړي په هغه مواردو کې چې خلکو همکاري کړي د پولیسو سره په برخه کې مخه نتایج ترلاسه کړي د پوسو برخه کې تاسو خبرو وکړه دغه برخه ته هم توجه شوی ده مو بل څه رامنځته کړي په مرکز او ولایتو کې هغه ډېر موثریت درلودلی دی سیار ګزمې موږ زیاتې کړي دي پولیس اوس مستقر نه دي په یو ځای کې بلکې ګزمې سیارې دي یعنی مجرمین باید په هیڅ ځای کې مسؤول ځان احساس نه کړي
څه پلان لري چې خلک په ډاډه زړه ځکه دلته خلکو یو رقم رواني فشار نه ورسره پیدا شي هر چا خپل ټلیفون خپل دسکا او خپل هغه څه چې ورسره ډېر په احتیاط به ځان سره لیکدول چې ما باندې څه ونه شي نو دلته اوس د دې فضا د لمنځه وړلو لپاره څه کول پکار دي او څه کوي تاسو
د وضعیت په شکلم نه دی لکه څنګه چې ویل کیږي هغه کسان چې لا هم زموږ سره مجرم دي یا هم قرار د سره نولې لري هغه اوس هم زموږ تعقیب لاندې دي پولیسو یعنی په تیر یو میاش کې تقریبا 200 نفر په کابل کې نیول شوی دي او موږ خان منګول ته سپارل دي نور توجه هم دغه برخه ته کیږي با وجود چې دغه موضوع چې تاسو ویل د موږ د رهبرۍ سره شریک وو او ځین شکایتونه د برخه موږ ته هم راغلي دي چې انشاء الله توجه ورته کیږي
خلک نه څه وخت لري چې خلک څه وکړي د دې فزات المزارول بخاطر
په ټوله نړۍ کې معمول همدغه دی. بې د خلکو د همکارۍ نه پولیس په یوازې توګه په هېڅ وجه دې ته رسېدګي نه شي کوي. هغه توقعات چې خپله خلک د امنیت ټینګښت په برخه کې د امنیت راوستو په برخه کې لري، زموږ د ټولو قدرمنو هېوادوالو غوښتنه همدغه ده چې د پولیسو سره همیشه همکار واوسي. 1300 شمېره دوی په خدمت کې ده. په دغه شمېره کې اوس تغییرات راغلي دي. دوی هغه کوم هویت چې دغه محفوظ او مسؤول پاتې کېږي، دوی کولی شي چې خپل شکایت درج کړي، تر څو موږ وکولی شو په هغه شکل چې دوی خپله توقع ده په هغه شکل دوی ته د امنیت برخه کې یو مسؤول فضا رامنځته
کړي. ډېره مننه کوم صاحب کور وده.
تشکر.
خوب اوریدونکو، دا و د دیونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا خیچه.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صافه او واضح واوري د اف ام 3.5 صفه په یاد لرئ.